شپږ په جیش په احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوی پښې سب شوي دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو دا مثبتې پیښې د مرکز کلاچار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوي دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې ثبت شوي دي. په ټول افغانستان کې دا څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو د نویو پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کونه افغان کډوال خپلې خاورې وویستل. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان راایستل شویو کابو 1,08,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سه شنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له دې صحي خدماتو برخمن ډېری ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې راستنیدونکو لومړني روغتیایي خدمات، روغتیایي مشورې، رواني روغتیا او رواني ملاتړ او همدارنګه د ماشومانو او میندو اړوند ځانګړي خدمتونه ترلاسه کړي دي. د راپورونو له مخې د دسمبر ته درېمې اونۍ پورې له پاکستانه څه باندې 4,700 افغانان ایستل شوي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر، ټوپک، دوه کلشینکوفه او څه باندې 5,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوي دي. د سربیا پولیسو د شنبه په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی و چې له کوریشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاقبرې ډلې د افغانانو لخوا اداره کېږي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 1 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نشته 1,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نشته 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي دي. اسرائیل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 4,000 کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګرې ډلې په توګه پیژني. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سبالا 3,000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. د څو کورونو کار 90% مخته تللی دی.
په کندهار کې د فارمونو څښتنان له چارواکو د خپل صنعت د ودې لپاره مځکه غواړي او یو بل غوښتنه لري.
دا پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیر راځي یا مرزمنی اګیږي په لګړیانې را اړي یا په کچاکی ډول باندې راځي نو دې مخنیوي وکړي.
وروسته تر دې چې له پاکستانه د هغو 130 افغانانو د ایستلو خبرونه خپاره شول چې د امریکا تاک ته انتظار و، امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې یو شمېر ناسو کسانو ته اندېښنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ باید چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وقن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وای چارواکي باید شر تر شر کورونه ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ملسوالي کې 3,000 کورونه وران شول. تر دې وروسته د دې زلزله ځپلو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړېدو چارې پیل شوې. صفی الله سنګزای او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی.
یوه اونۍ وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمې او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندهجان د سیاب کلي یوه بله اوسیدونکې بی بی ګله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای په خپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1.5 زر کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. د اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شوو پیسو مخته ځي. په زندهجان کې لږ تر لږه 3 زره کورونه په زلزلو کې وران شوي، خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
سبالا 3 زره کورونو باندې دلته زندهجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11 او 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1.5 زر کسان مړه او څه باندې 2 زره نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 3.5 زره کسان اغېزمن کړل او د خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ازادي رادیو په نسنی سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید شپږ لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دې وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ 130 زره هګۍ تولیدېږي او د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو بازارونو ته لیږل کېږي. د فارم مسؤل بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نوره پانګونه هم وکړي.
دا 1,000 زره دانې چرګان 90% تولید لري. ټوټل هګۍ 1,000,000 - 1,025,000 پورې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیانو ته موږ ورستو. امانت څخه هیله لرو چې زموږ سره همکاري وکړي، موږ ته مځکه راکړي او یخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15 میلیونه باندې نور هم پانګونه وکړو. 15 زره دانې چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ د امارت څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې هګۍ
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ 130 نفر استوځلته چې ستار مالې راشو دانه ورته ورتم بیا اگئی راټولی کو روس ته اگئی راټولی کو بیا کاتن کو کاتن چې کو بیا راو بس دلتا گودام ته راو بس گودام نه پس بیا موټر راځي موټر ته بارو بیا په کندهار په شهر کې خرڅیږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی څنګهوالو موږ دا غواړو موږ د پاره کارونه ډیر کې یادای کارونه وو کې کارګر کار اخته سي بیروزګاری ډیر دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګیو د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یا اووه غټ فارمونه موږ لرو. په هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیا یو، اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون بسطه باندې د هغوی نورو ولایتو ته هم ځي. خو اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته عرضه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی د خارج سره ځي کرنټینو ته مو ویل دي وخت وخت ډاکټر صاحب ځي ویتنر صاحب ځي او ګوی هغه کی مشه پېژو هغه 15 ورځې وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د هغیو د تولید د فارمونو چشتنان له طالبانو غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسب ځمکې ورکړل شي. بل لور ته په کندوز ولایت کې د وچې میوې صادرات سږ کال ښه سوي دي او سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره د دوی ته یو ځانګړی مارکیټ ودان شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
نکشته اس میوه خوشبدر از خسته از خسته بادام
است موږ دلته ډول ډول وچی میوه لرو لکه ممیز د زردالو کخته بادام د بادام مغز پسته توت چارمغز سنځلي وچ خټکی او تاسې نورې وچی میوه لتیزه کابل تزي او په هلته ل پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند دوبی پاکستان چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال له هیواده بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولې صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر پخه بای باندې خرسیږي. د خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې له بانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځله، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو. په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودې ځای کې موږ غواړو سیمه خپل مالونه مخارج ته صادر سین به ډیر ښه سی. یو ځنه ډیر داسې خلک دي چې صادرات مخارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل
انوای میوه خشک صادرات دریم بعد کشور چین مثلا بادام
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوه له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوه د صادراتو په کچه کې زیاتواله راغله ده. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکاري سره د سوداګرو شته ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې ساس کال کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنو ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښته پر کورنی بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندولان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د استلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناستو افغانانو لړډلې 130 کسان استلی دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفي الله سنګزی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، مېره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنوي او د امریکا د P1 ویزې په تمه وي، پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولیو. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښودلې چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشتي و افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د P2 کیس لري، ازادي راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل،
اوسه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تانې ته مو بیايي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکی چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده، اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده دېشته چې موږ ډیفورت کوي.
په پیښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمد زی ازادي راډیو ته وویل،
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي خصوصا امریکا متحده ایالات P2 او P1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وخت چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثر هم د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او لړلې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوخت بنسټونو له شانډیور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحده ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونه امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوي، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستاني چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل، خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورټونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وي او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غوړه راپورونو متن هلته لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري شپه او ورځ خبري شي. همدارس هغه مرکې چې په ازادي راډیو کې خبري شي هغه یال تاوریدل شي او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې تاسو اوریدل شي. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده. د غووس د ډوډۍ د وقفه وخت د استرالیا لوبډلې 340 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې لوبې نن دوهمه ورځ ده. د 340 منډې ډېرې نشکاري او د پاکستان له لوري د جمال په نوم نوي لوبغاړي بولر درې وکټې اخیستي دي، حسن دوې وکټې اخیستي دي، حمزه دوې وکټې اخیستي دي، شاهین هم د استرالیا دوه لوبغاړي سوسولي دي او آغا هم د استرالیا یو لوبغاړی سوسولی دی. د استرالیا په لوبډله کې تر ټولو لوی بوشنج درشت پیت منڈی کھڑی دی چڑیر منڈی جوڑی کھڑی دی او خواجہ ہم دو چلوشت منڈی کھڑی دی چدا ہم تر نور و زیاتی دی نور لوبغاڑی شنے دی چلی دل را پورونا مرکی او اوریدن کی د اساج رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریده سیال کتنه کوي.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل روستۍ غنې کې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور روسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه پخوانیو تجربو ته په پام د مهمه ده چې هغوی تل تر څارل لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمني یو داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ وخود او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټنځای بدل کړ. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ شول او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتېدو په اړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو موجودیت ته اشاره کوي او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت هم درنګ وایي چې د داعش د وسلوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکي اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسۍ خبرونه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامي وسایلو ته لاسرسی اسانه شي او په پاکستان کې بې ثباتي زیاته کړي. لا ترکی خبریدونکو سبا ورځ پاڼې په خپل روستۍ غنې کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبه او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سه‌شنبه په ورځ په بلخ کې د ترکیې د کونسل لخوا وشوه او درتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې برسمن خپل کارونه پیل کړي. ورځپاڼه وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوم لیکنه کړي. د سبا ورځپاڼې په وینا د ترکی ژبې او ادبیاتو دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پانتون او د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتوني زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یو هر شپه په لوښه ویده کیږي. د پروګرام په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویډیو خپره کړې ده چې پکې سوړ ژمی د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک وایي نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د دسمبر په 26 په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وږي ویده کیږي. یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغېزمن شوي دي. ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو د واورې ورېدو له امله په لرو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. دغه سازمان همداراز ټینګار کړی چې په 2024 کال کې به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د 4 ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي رادیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
اوس مهال په کور کې لخپلو څلورو ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتوکي نه دی پیرلی. یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي، یو مل ډوډۍ یې پیدا کړه، خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ، همدلته کینو. توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکې دنیا عطایی هم ازادي راډیو ته وویل:
مالی که د وسایل خانه کې داشتم همش
ما د خپلو ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړئ. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوخت ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د رواني اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اورید خبرونه په دې برخه کې. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه:
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ کې کوم شی راځي؟ یا د مجورو په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي او مسکین خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دی وایي امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، د ازادي رادیو ډاٹ کام ته کور شي، تاسو د ازادي رادیو ویډیوي راپورونه هم لیدلی شئ. ما د نورو شیانو یادونه وکړه چې تاسو د ازادي رادیو د راپورونو متن هلته لوستلی شئ، او د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې مو اونیز پروګرام د میرمنو یو پروګرام دی، نیمه نړۍ. خو مخکې تر دې